د ماسپخین دوه بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د شفافیت نړیوال سازمان په 2015 میلادي کال کې د نړۍ په 118 هیوادونو کې د فساد په اړه په څیړنیز راپور کې افغانستان بیا په تر ټولو فساد ککړو هیوادونو کې راوستی دی. افغانان هم تر اوسه د فساد له شومې پدیدې ډیر ځورېږي او وایي چې د حکومت نوي مشرانو د دغې پدیدې په لمنځه وړلو کې امپاتې راغلي دي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. 219 پروګرامونه د خبرونې په وروستۍ برخه کې درته خبرو. خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې اوري چې د ایران ولسمشر حسن روحاني به ایټالیا ته نن خپل سفر پای ته ورسوي او د روم نه به د فرانسې په لور وخوځېږي. د ناروې د هغو کډوالو او پناه غوښتونکو د بیرته ستنولو په اړه له موسکو سره خبرې اترې پیلوي چې په روسیه کې د استوګنې اجازه لري خو دې هیواد ته ورغلی دي. مخکې له دې چې د دې او نورو سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو تفصیل واورئ، ناجیه صافی د افغانستان کورنۍ خبرونه وړاندې کوي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. د حکومت اجرایه رئیس وایي چې د نړیوالې ټولنې له مرستو سره سره بیا هم د هیواد بشري مرستو ته اړتیا لري. د شفافیت د سر نړیوال سازمان وایي افغانستان یو وار بیا په نړۍ کې د فاسدو هیوادونو په کتار کې راغلی. او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د تعلیمي عالي مرکز څخه نن 328 پولیس افسران فارغ شول. د خبرونو تفصیل. د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي چې اوسمهال په افغانستان کې 3.5 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. عبدالله دا خبرې د 2018 میلادي کال بشري ځواب ورکوونکي پلان د پیژندلو تر عنوان لاندې یوې غونډې ته وکړې. د وی د بشری مرستو د رسولو له تطبیق څخه سارنه د دولت او د مرسته کوونکو ادارو دنده ده چې په ګډه سره کار وکړو تر څو د مرستو د ځای کېدو لپاره نور فرصت پیدا نشي. خغلی عبدالله ویل که څه هم په تیرو 13 کلونو کې نړیوالې ټولنې له افغانانو سره ډېرې مرستې کړې خو لا هم د هیواد د مرستو ته اړتیا لري. د شفافیت د سار نړیوال سازمان وایي چې افغانستان یو وار بیا په نړۍ کې د فاسدو هیوادونو په کتار کې راغلی. د دغه سازمان رئیس سید اکرام افضلی نن له خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې افغان حکومت لکه څنګه چې لازمه وه د اداري فساد په برخه کې جدي مبارزه نه ده کړې.
متاسفانه که ای وضعیت
دوی وایي چې په خوشنۍ سره چې دا وضعیت د اندېښنې وړ دی. د ملي وحدت حکومت نه یوازې دا چې له فساد سره د مبارزې په برخه کې لاسته راوړنه لري، بیا هم د هیواد د فساد په اخته هیوادونو په دریم کتار کې راځي. نوموړي وویل چې له فساد سره مبارزې لپاره یوې قوي سیاسي ارادې ته اړتیا ده. دغه سازمان هر کال د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې د فساد د کچې په اړه خپل راپور برابروي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د تعلیمي عالي مرکز څخه نن 328 پولیس افسران د ظرفیتونو د لوړولو روزنیز پروګرام څخه فارغ شول. د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي دغه پولیس افسرانو ته د سندونو د ورکولو پر مهال ویل چې دغه پولیس افسران به وکولی شي چې د عملیاتو پر مهال د تلفاتو کچه ټیټه کړي. نوموړي وویل دا مرکز په 1990 لمریز کال کې جوړ شوی چې تر اوسه ترې په 1300 دورو کې کم وزره د پولیسو افسران مسلکی زده کړې کړې دي. دا وتر دي د افغانستان اړوند خبرونه. بهرنی خبرونه له فرشتي جلال زئی څخه اوري.
د ایران ولسمشر حسن روحاني ایتالیا ته د سفر په ورستۍ شیبو کې دی او نن به د فرانسې په لور وخوځيږي. دا په تیرو دوو لسیزو کې اول وار دی چې د ایران ولسمشر اروپا ته رسمي سفر کوي. د جنوري په 14 مله نړیوالو سره د اټومي موافقې پر اساس پر ایران د اروپایي اتحادیه او امریکا د اقتصادي بندیزونو لري شول او ولسمشر روحاني په خپل هیواد کې د اروپایي هیوادونو د پنګونو غوښتنه کړې ده. ولسمشر روحاني به سبا د فرانسې له جمهور رئیس فرانسوا اولاند سره وګوري او د یو شمېر مهمو اقتصادي پروژو قراردادونه به هم لاسلیک کړي. روحاني به خپل هوایی ترانسپورت د نوی کولو لپاره د 144 ایربس الوتکو او د فرانسوي موټرو پیژو او رینول جوړ له جوړونکو شرکتونو سره هم قراردادونه وکړي. د ایران ولسمشر با ایتالیا ته د خپل سفر په ورستی ورځ د دې هیواد د کلتور له وزیر سره د روم ځینی تاریخي سیمو ته ولاړ شي. د بشری حقوقو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ وایي تروریزم جګړو او ډله ییزو مهاجرتونو په 2015 میلادي کال کې د نړۍ په زیاتو هیوادونو کې د بشری حقوقو وضعیت خراب کړی دی. د دې نړیوالې ادارې مشر کین روت د خپل کلنی رپورت په مقدمه کې لیکلي چې د تروریستي حملو ویری او مهاجرتونو تیر کال زیات شمېر غربي حکومتونه مجبور کړي وو چې د بشری حقوقو د خوندیتوب مسلې ته ډیر پام ونه کړي. دا رپورت چې په شپږ نیم سو مخونو کې خپور شوی د نړۍ په نوي هیوادونو کې د بشری حقوقو د وضعیت څرنګوالي ته کتنه کوي. د اروپا لپاره د دې سازمان د مطبوعاتو مشر ویلي کچیر 2015 میلادي کال ته کتنه وکړو نو د ویری سیاست واکمن وو. په سوریه، افغانستان او عراق کې د جګړو له ویری او په یوش منور هیوادونو لکه ایریتریا کې د ځپونکو رژیمونو له ویری خلک نورو هیوادونو ته وتښتیدل. د کډوالو د یو شمېر هیوادونو خلکو ته ویره ور واچوله او په اروپا کې سیاستوالو د ویری له دې دواړو ډولونو څخه د خپلې ګټې لپاره کار اخیستی. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان وایي چې زیادو مستبدو حکومتونو د تروریزم او افراطیت پر ضد د جګړې تر پوښ لاندې د سولهییزو سیاسي مخالفتونو د ځپلو هڅې کړي او تیر کال د بل هر وخت په پرتله زیات شمېر خپلواک ګروپونه ځپل شوي دي. په رپورټ کې راغلي چې د اسلامي دولت یا داعش تروریستي حملو او مهاجرتونو تیر کال په نړۍ کې اسلاموفوبیا یا د اسلام ضد احساسات ریسزم یا نژادي تبعیض زیات کړی او زیات حکومتونه یې په وړاندې په سمه مبارزه کې ناکام شوي دي. ناروی د هغو کډوالو په نغښتونکو د بیرته ستنولو په اړه د مسکو سره مذاکرې پیل کړي چې په روسیه کې د استوګنې اجازه لري خو ناروی ته ورغلي دي. د ناروی او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو پورګې برندې او سرګی لاوروف د مذاکرې تایید کړي خو لاوروف ویلي چې د هغو په نغښتونکو او کډوالو د بیرته منلو په اړه چې روسیې ته د رسیدو لپاره یې دروغ ویلي زړه نازړه دی. لاوروف نن په یوه خبري کنفرانس کې وویل دا هغه کسان دي چې روسیې ته د کار یا د خپلو خپلوانو د لیدو لپاره ورغلي، نه دا چې د روسیې له خاورې ناروی ته د ترانزیت لپاره کار واخلي. نو دوی زموږ قوانین مات کړي او موږ هغوی بیرته نشو منلی. لاوروف څرګنده کړه چې د ناروی د بهرنیو چارو له وزیر سره په دې اړه د یو هر اړخیز پلان په جوړولو خبرې کړي څو دا مسله د مسکو او اوسلو په ګټه پای ته ورسیږي. د رپورټونو پر اساس تیر کال لږ تر لږه 5,500 کسان چې زیاتې د سوریه کډوالې له روسیې د ناروی بیلابیلو ښارونو ته ورغلي دي. ناروی تر اوسه 230 تنه کډوال بیرته ستانه کړي خو روسیې ویلي چې د امنیتي دلایلو پر اساس دا خلک بیرته نشي منلی. او ګرجستان د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف هغه ادعا رد کړې چې وایي د اسلامي دولت ډلې یو شمېر غړي د ګرجستان په پانیکسی ګورج سیمه کې روزل کېږي. د ګرجستان صدر اعظم د سیشنبې په ورځ په تبلیسي کې خبري اعلان ته وویل چې د لاوروف دا څرګندونې سمې نه دي او دا سیمه د ګرجستان د حکومت تر بشپړ کنټرول لاندې ده.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل که غواړی به هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ټکی کام. وړاندې خبرونه کې اورئ چې د شفافیت نړیوال سازمان په 2015 میلادي کال کې د نړۍ په 138 هیوادونو کې د فساد په اړه په څیړنیز راپور کې افغانستان بیا تر ټولو فساد ککړو هیوادونو کې راوستای دی. د حکومت اجرایه رئیس د فساد له منځه وړلو لپاره بیا د خلکو او نړیوالې ټولنې پر همکاری ټینګار کوي.
کلی مردم به دلیل آستا از نهادهای مدنی و قبلا با عزم و اراده و تصمیم حکومت وحدت ملی.
خو اکثر افغانان وایي چې لوړپوړو چارواکو فساد ته زمینه برابره کړې ده.
اداري فساد ډېر زیات دی. متاسفانه هغه خلک چې هغوی واسطه ونه لري، پیسې ونه لري، هغوی نشي کولای چې حکومتي ادارو کې وظیفه واخلي.
د افغانستان د ولس جرګې اداري پلاوی وایي د سولې د بهیر د بریالیتوب لپاره څلور اړخیزه کمیټه اغیزمن رول لوبولی شي.
ما په ان مونته یوازینې مهمه غونډه هم د چار جانبه ده، نه د قطر او نه د غرقم ته پرې غونډې ځکه چې هغوی هېڅ اثر وسوخ په دې مرادونه لري.
د ازرانو د قوم مشران وایي د دولت وسلوالو مخالفینو په لیکو کې نفوذ لرونکي خلک لري چې کولی شي ورڅخه د سولې په بهیر کې ګټه پورته کړي خو قوي دلایل نه لري چې هغوی ته قناعت ورکړي.
اوس مونږ هغې خلکو ته داسې نشو ویلی چې تاسو راشئ ځکه چې هغه مونږ ته وایي چې په لس نیمو ولسوالۍ کې یو وزارت نه دی درکړی، په لس نیمو ولسوالۍ کې یو ولایت نه دی درکړی.
دغه راز د خبرونې په دوهمه نیمه کې د اساسي او بشري حقونو او د مخکښو ښځو د پروګرامونو نوې لړۍ درته خبروو. د شفافیت نړیوال سازمان په 2015 میلادي کال کې د نړۍ په 138 هیوادونو کې د فساد په اړه په څیړنیز راپور کې افغانستان بیا تر ټولو فساد ککړو هیوادونو کې راوستی دی. خو د حکومت اجرایه رئیس وایي چې په افغانستان کې د فساد د له منځه وړلو لپاره هڅې کړي، خو د دغې شومې پدیدې د له منځه وړلو لپاره د عامو افغانانو او د نړیوالې ټولنې همکاري ضروري ده. عبدالله عبدالله دا څرګندونې نن په کابل کې په یو خبری کنفرانس کې کړې دي. تفصیل له کابله د صفی الله سانگزي په راپور کې اورو.
افغانستان د نړۍ په تر ټولو مفسدو دریو هیوادونو کې راغلی او افغان حکومت بیا هم له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې او خلکو په همکارۍ ټینګار کوي. ورسره له هغه چې د شفافیت نړیوال سازمان افغانستان ته د دریو مفسدو هیوادونو په ډله کې ځای ورکړ، د حکومت اجرایه رئیس تایید کړ چې لا هم د فساد لوی بیلګې شته خو پر ضد یې مبارزه روانه ده. عبدالله عبدالله د چهارشنبې په ورځ په یو کانفرنس کې ټینګار وکړ چې افغان حکومت د فساد د ورکولو لپاره کلک هوډ لري، خو نړیواله ټولنه او خلک باید جدي همکاري وکړي. له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت په عزم او اراده باندې کوم شک نشته او د پاو په دې برخه کې د ډېرې مبارزې هوډ هم لري، خو په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې او خلکو جدي همکاري ته اړتیا ده څو وکولی شي د اداري فساد په وړاندې لوی موجوده بیلګې له منځه یوسي. د شفافیت نړیوال سازمان د چهارشنبې په ورځ د نړۍ له مفسدو نیولې تر پاکو هیوادونو پورې نمونه خپاره کړل چې افغانستان له شمالي کوریا او سومالیا وروسته دریم مقام خپل کړی دی. شمالي کوریا او سومالیا په ګډه په 128 هیوادونو کې راغلي او یا افغانستان یوازې یوه درجه وروسته په 168 مقام راغلی چې د فساد په وړاندې په مبارزه کې پاتې راغلي دي. د شفافیت نړیوال سازمان چې مرکز یې په جرمني کې دی ویلي چې په افغانستان کې د بیا رغونې په نوم میلیونونه ډالره یا غلا شوي یا بې ځایه لګول شوي دي. خو د افغانستان ولسي جرګه بیا د شفافیت نړیوال سازمان دا رپورټ غندي او وایي چې بې پریتوب یې په پام کې نه دی ساتلی او نه هم د افغانستان روانه جګړه په پام کې نیولې ده. د دې جرګې مرستیال نذیر احمد زی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان د اداري فساد په وړاندې مبارزه جاري ساتلې او د شفافیت سازمان په دې برخه کې شته او واقعیتونه نه دي درک کړي.
په افغانستان کې د فساد اداري په ضد باندې کلکه مبارزه روانه ده. افغانستان 45 کاله جنگونه لیدلي دي. اوس هم شکر الحمدلله له ډېرو ممالکو نه په افغانستان کې سیستم درسته دلته په کلکو ټکو باندې غندمه او هیله توقع له هغه هیوادونو نه کومه چې دغه این جی او ته دوی فنډینګ کوي باید دوی حقایقو پر بنا باندې فیصله وکړي او نه دغه رقم ته یو طرفه چې د یو ملت توهین وي پکې.
ولسی جرګه په داسې حال کې د شفافیت سازمان رپورټ په کلکو ټکو ردوي چې دغه سازمان تیرو دوو کلونو کې هم افغانستان د نړۍ تر ټولو دوو او دریو مفسدو هیوادونو کې شامل کړی و. په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې که څه هم افغان حکومت د ځینو اقداماتو خبره کوي، خو د شفافیت نړیوال سازمان یادونه کړې چې په دې برخه کې د پام وړ کار نه دی شوی. اخو د سیاسي چارو یو افغان کارپوه کبیر رنجبر وایي چې د ملي وحدت حکومت د فساد په وړاندې په مبارزه کې د دې لپاره پاتې راغلی چې قانون سم نشي پلي کولی.
کرزی له حکومت کاغه وکړ مقام موږ دلوده لکه موږ اوس په فساد کې لاس برسوي ده. ټول مهم لامل دا دی چې د قانون نه تطبیق نه اجرایی ریاست بده کې کوم جدي ګام یې نه ریاست جمهوریت کوم چې قانون نه تطبیق کیږي هلته حتما فساد به او فساد به نورم پسې پراخیږي.
خغل رنجبر د ولسی جرګې یاد انتقاد هم بې ځایه بولی چې افغانستان ولې د نړۍ په دریو مفسدو هیوادونو کې شامل شوی دی. افغانستان په داسې حال کې د نړۍ په تر ټولو دریو مفسدو هیوادونو کې راغلی چې د ملي وحدت حکومت د خپل کار له پیله د اداري فساد په وړاندې مبارزه لومړیتوب بللی و، خو لا هم په دغه کار نه دی بریالی شوی. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
و موردل چې د حکومت اجرایه رئیس د په افغانستان کې د فساد په اړه د شفافیت د نړیوال سازمان د وروستي راپور په عکس العمل کې ویلي چې په افغانستان کې فساد شته، خو د فساد د له منځه وړلو لپاره یې هڅې پیل کړې او له عامو افغانانو او نړیوالې ټولنې هم د همکارۍ هیله کوي. ولسي جرګې بیا ویلي دي چې دغه راپور چې نړیوال د شفافیت نړیوال سازمان پور کړی دی درست نه دی ترتیب شوی. خو آیا په افغانستان کې فساد په هغه شکل چې نړیوال سازمان د شفافیت نړیوال سازمان په خپل څېړنیز راپور کې ویلي موجود دی او افغانان په خپل ورځنۍ د ژوند په ورځنۍ چارو کې دغه په دې سره څومره مخامخ کیږي د څو تنو افغانانو نظرونه په دې اړه واورو.
ولا فساد خو په خو هم دا یو داسې بد پدیده ده چې بدبختانه اوس هم موجود ده او زه فکر نکوم داسې فساد لپاره خاص کار شوی. بیا هم امید لرو او تمه لرو چې ان شاء الله فساد دی اندازه کم شي او خدای دې وکړي چې کم شي. کرزی د حکومت پرتل اوس بل اشرف غنی په دغه نورم فساد زیات شوی دی او خمی سالمنګه د کانکور د ازموینه مثال ورکولې شو په زیاتره لکان د خطه کړې استعداد لري او نمرې په مکتب کې اخیستې کله چې بیا کانکور انتیان ته امتحان ورکړي متاسفانه هغه شاته راځي یا لمبرې خوړل کیږي یا کسان په کامیابیږي چې هغه واسطه ولري یا پیسې ولري. نو
افغانستان کې اداري فساد ډیر زیات دی متاسفانه خلک چې هغه واسطه ونه لري پیسې ونه لري هغه نش کولای چې حکومتي ادارو کې یا کومبل شش کې هغه وظیفه واخلي او وظیفه در سره کیا خلک چې اداري فساد کوي او رشوت ورکوي نو هغه د پاره وظیفه شته دی متاسفانه غریب خلکو د پاره نشته.
د کابل د ټوتن خاوريانو نظرونه مو واوریدل د فساد په اړه البته او دوی هم دغه نظرونه د شفافیت نړیوال سازمان د روسي راپور په ارتباط څرګند کړي او د سازمان په 2015 میلادي کال کې د نړۍ په یو سلو اتش په هیوادونو کې د فساد په اړه په څیړنیز راپور کې افغانستان بیا په تر ټولو فاسد ککړو هیوادونو کې راوسته دی. یعنی د یو سلو اتش په هیوادونو له ډلې له اخره لومړی سومالیا د اروپا شمالي کوریا او دریم هم افغانستان. تاسو څه فکر کوئ چې آیا په افغانستان کې د فساد اصلي ریښې چیرې دي؟ کولی شئ چې په دې اړه د افغان بي سي ماته سو اتل شمیرې له لارې موږ ته پیغامونه راواستوئ او هم په دې اړه خپله تجربه د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریکه کړئ. ازادي راډیو د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو اورئ، د ماښام له وو بجو د سهار تر وو بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې مه هېروئ.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د ولسي جرګې دوهم مرستیال وایي د افغانستان د حکومت او وسلوال طالبانو ترمنځ د سولې روانو هڅو ته هیله مند دی او کیدای شي د هڅې ګټورې تمام شي. محمد نظیر احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان بیلابیل قشرونه د سولې د خبرو لپاره د ټاکل شوې څلور اړخیزو کمیټې هڅې ستایي او ملاتړ کوي. دا خبرې داسې مهال کیږي چې د افغانستان بهرنیو چارو وزیر د مهال په چین کې دی او هغه هیواد ډاډ ورکړی چې د سولې د هڅو د بریالیتوب لپاره به تر خپله وسه هڅه وکړي. فریبا ظاهر له ښاغلي احمدزی سره مرکه کړې او په لومړي سر کې د افغانستان اوسنۍ حالات ته په پام سره د سولې د روانو هڅو د بریالیتوب لپاره د چین لخوا د ډاټ په اړه پوښتنه ترې کړې ده. ښاغلي احمدزی په ځواب کې وویل
ما په اند موږ ته یوازینۍ مهمه غونډه هم د چار جانبه ده، نه د قطر او نه دغه رقم ته پرې غونډې، ځکه چې هغوی هېڅ اثر اصول په دې مراد کې ونه لري. دلته یوازې د چین غم نه ده، په څنګ کې د امریکا رول ډېر مهم ده، ځکه هغه هم دلته اشتراک کې لري. دغه یو ښه وخت او طلایي چانس ده، موږ غواړو چې د طلایي چانس یو ښه استفاده وکړو.
بلې، لکه چې تاسو هم خبر یاست د چین د بهرنیو چارو وزارت ویل دي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د پیلېدو لپاره یو داسې د لارې نقشه برابر سي چې د ټولو خواو لپاره باید د منلو وړ وي. زموږ پښتنه استاد چې آیا افغانستان د دغه سیو میکانیزم لپاره څه چمتووالی لري چې د ټولو لپاره د منلو وړ وي، او یا افغانستان څنګه داسې یو کار کولای سي چې د سیمې قوتونو ترمنځ یو توازن وساتي؟
بله، د ټولو نه هدف دا ده چې موږ خپل هم ولسي جرګې له رئیس جلال اسلام جمهور رئیس نه دا غوښتنه وکړله. موږ ورته ویلي چې باید موږ سوله کوو، ټول اړخونه په دې کې موجود وي. په دې کې زه په خپل دولت باندې فعلاً دا اعتماد لرم، ځکه چې هغوی دوه مجلسینو سره همدارکل د جهادي رهبرانو سره او سیاسینو سره مدني ټولنو سره رسنیو سره ټولو سره دا خبره شریکه کړې ده، او بعدن دوی خپله
هغه طرحه هغه ته وړاندې کړله. انشاءالله تعالی موږ پر امید یو د راتلونکي لپاره موږ ښه وسې برنامه ولرو چې هغه هم جهانیانو قابل قبول وړ وي. داسې نه وي چې بیا څوک ووایي چې افغان دولت صلح نه غواړي. هدف هم دا ده چې صلح ته ځان ورسوي.
بلې احمد صاحب، د خو په افغانستان کې د نن مسله ده، او کچیرې د افغانستان له پولو نه اخوا فکر وکړو، او بیا هم خپل هغه پښتنه یو بیا تکرارم چې افغانستان به څنګه د سیمې هیوادونو د سیمې قوتونو ترمنځ دغه توازن وساتي، ځکه مختلف هیوادونه د ایران یو شی غواړي، پاکستان بل شی غواړي، بل هیواد بل شی غواړي، دغه توازن افغانستان څنګه ساتلی سي؟
چار جانبه غونډه دایرهونه یا امریکی یا چین ته دا قینات ورکونه چې یوی د نظر یا دغه په صفت مانی په دې صلح برنامو کې اشتراک وکړي، نو دغه د کامیابۍ لاره ده. همدا رقم ته د موږ سیاسي پالیسي دغه د افغانستان یو مستقل هیواد ده، او موږ به همسایګانو ته په هیڅ وخت کې خطر یا تهدید نه یو اوسېدلې. همیشه د همسایو له خوا نه موږ تهدیدات لیدلي، نو پر دې بنا باندې موږ کولای شو چې د خپل آزادۍ په صورت کې له ټولو همسایګانو سره په خپل ځای کې خپل تعلقات وساتو. موږ ټول نړۍ سره ښه درست تعلقات غواړو. هغه باید د رئیس جمهور د اولورځنۍ پالیسي تاسو کتلی وي چې موږ حق اولیت اوله د همسایګانو په نسبي ممالکو ته ورکړي، اسلامي هیوادونو ته چې هغوی سره د موږ مشترکات لرو. دا د نورې برنامې مې د موږ، نو په دې کې زه متیقین یم چې انشاءالله دغه هم ته د یو ملک خلاف به نه وي، او موږ غواړو چې په نړۍ کې لکه څنګه د نام نه وي، موږ ډېر ځورولي یو، او موږ نه لورېږي چې نورو ملکونو کې نام نه راشي. موږ د صلح طرفدار یو، انشاءالله تعالی دې موږ پالیسي بدایي چې نورو ملکونو کې امن راولو. که په افغانستان کې امن راغی، ځکه افغانستان د آسیا زړه ده، ټول آسیا به سره آرام وي.
بله احمد صاحب، یو بل وروستۍ پوښتنه، دا د پاکستان رول په دې ځای کې ټولو ته څرګند دی چې ډېر مهم رول لري په دې خبرو کې، او دا په بار بار تکرار شوی د افغان حکومت هم غوښتنې کړي، او پاکستان هم همیشه ژمنې کړي دي. دا ځل بیا د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې پاکستان په دې آخري ځل دوی ته یو پیاوړی ډاټ ورکړی دی چې په دې برخه کې به خپل مهم رول لوبوي، او طالبان به سولې ته هڅوي. دغه خوشبینی چې وس افغان حکومت پیدا کړی ده، څونه تاسو دغه خوشبینی پر ځای بولی د پاکستان تیرو کړنو ته په پام سره، تیرو ژمنو ته په پام سره؟
د ما په اند که تاسو ګوري، همیشه جګړې په جګړو نه دي ختمې شوي، په صلح باندې ختمې شوي. که څومره هم جګړه شوي په بعضې ممالکو کې، بېرته د صلح او د تفاهم له لارې نه هغه جنګونه له منځه تللي دي. پاکستان هم اوس دا درک کړې ده، وضاحت سره ویلی شم چې پاکستان به هېڅکله دغه رقم ته نور غلطي ونه کړي چې هغه هم امریکا غوندې دوست له لاسه ورکړي، هم د چین غوندې نږدې دوست له لاسه ورکړي، او هم افغانستان چې تقریبا د موږ 600 کیلومتره سرحد سره شریک ده. نو د په ان پاکستان به دومره زورور وي چې فرصت دوی له لاسه ورکړي، ځکه ناامني یوازې په افغانستان نه بلکې په پاکستان کې هم زیاته ناامني ده.
د افغانستان د ولسي جرګې له دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزي سره په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه مرکه وه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پیکنګ ته په روسي سفر کې د چین د بهرنیو چارو له وزیر سره پرون په یو خبر کنفرانس کې وویل چې پاکستان ورته ډاډ ورکړی دی چې د سولې په بهیر کې به له دې زیات څه ترسره کړي. دغه راز د چین د بهرنیو چارو وزیر هم ویلي دي چې په دې څلور اړخیزې کمیټې په چوکاټ کې په افغانستان کې د سولې د بهیر د بریالیتوب لپاره تر خپله وسه همکاري کوي. ټاکل شوې ده چې د څلور اړخیزې کمیټې بله غونډه د راتلونکي سلواغې د سلواغې د میاشتې په 18 په اسلام آباد کې جوړه شي. لبلې خوا بیا د زدرانو د قوم مشران وایي د دولت وسلوالو مخالفانو په لیکو کې نفوذ لرونکي خلک لري چې کولی شي ورڅخه د سولې په بهیر کې ګټه پورته کړي، خو قوي دلایل نه لري چې هغوی ته قناعت ورکړي. د زدرانو د قوم مشرانو په خوست کې په یوې غونډه کې د غراز وویل چې په خوست کې د زدرانو قوم په دریو ولایتونو خوست، پکتیا او پکتیکا کې دریو یولس ولسوالۍ لري، خو په لوړو پوستونو کې د دوی هیڅوک هم نشته. دوی وایي که چیرې افغان حکومت زدرانو ته په نظام کې خپله ونډه ورکړي، نو دوی حاضر دي چې د دې هیواد د سولې او ثبات په ټینګښت کې مهم رول ولوبوي، او د طالبانو مشران له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو کړي. نجیب الله الوخیل پرې رپورټ لري.
د لوی پکتیا د زدران میشتو ولسوالۍ قومي مخور دینی عالمان رونه اند یو ځوانان وایي کچیر افغان حکومت د پراخه قوم محرومیتونو ته پاملرنه وکړي او د حکومت په جوړښت کې د زدرانو علمی کدرونو او مشرانو ته خپل ونډه ورکړي نو دوی حاضر دي چې د سولې په بهیر کې خپل ونډه پراخه کړي. د خوست پکتیا او پکتیکا د یو لس ولسوالۍ قومي مشران چې د زدرانو د سولې او ثبات شورا په پرانیست ونډه کې راټول شوي زیاتوله چې دوی د حکومت په جوړښت کې له وزارت نیولې بیا تر ولایت، سفارت او نورو مهم دندو پوری هیڅ یو هم نه دا ورکړل شوی. د سې شمې پر ورځ د یاد شورا مشر الحاج مارک صدران آزادۍ راډیو ته ویل د وسلوالو طالبانو په مشرانو کې د دوی د قوم خلک شته او دوی کولای شي هغوی سره مخامخ خبرې وکړي.
مونږ د زدرانو کوم ان شاء الله په صلح او ثبات کې د نږدې نړۍ روبولای شو او مونږ د دوی سره خله په خله خبرې کولای شو او د دې د پرې راغښتای شو. اوس مونږ هغې خلکو ته داس نه شو ویلای چې تاسو راشي ځکه چې هغه مونږ ته وایي چې په لسنیمه ولسوالۍ کې یو وزارت نه در کړه، پلسنی مول سلای کې یو ولایت نه در کړه او تاسو ته په دومره ډيري هوادي کې یو سفارت نه در کړه.
حاج مارک زیاتوله کله حکومت په جوړخ کې د دوی قوم ته ونډ ورکړل شي نو دوی په صلح او ثبات کې خرول ولوبوي.
کچیر مونږ تخپل حق روکړی شي زادران به په صلح او ثبات کې ان شاء الله خسیر ولوبوي او د میخ په ملک به ان شاء الله صلح آرام آرام راشي.
دا چې د زادرانو د قوم د صلح او ثبات شورا به کوم کارونه وکولای شي په اړه د افغانستان د مجاهدینو د سرتاسري شورا رئیس مولوي محمد سردار زدران وای
د سولې او ثبات شورا به د سولې او امنیت په برخه کې د نظام سره لا هم زیات همکاري وکړي. د تر څنګ به د زدرانو ځوانان د زدرانو با استعداد خلکو لپاره به په نظام کې د ونډې او د برخه اخیستلو لپاره خپل حالې ځلې وکړي، د نظام نه وغوښتنه وکړي. د تر څنګ به د سولې پر اوسو کې د زدرانو قومي مشران، علما، بنفوذه شخصیتونه د سولې په پروګرام کې خپل حالې ځلې ګړندۍ کړي.
یاد دی وی کله به خو زدران میشته قومونه په نظام کې د دوی لکه ونډې ګرمندي بل لوري ته په لویه کې د خوست پکتیا او پکتیکا ولسونو او مدني فعالانو هم تلغک پورته کړی چې په مناسبو حکومتي پوستونو باندې د یادو دریو ولایتونو علمي او مسلکي کدرونو د ګمارن په برخه کې د ملي یووالي حکومت پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی تیره ورځ د فراه ولایت له چارواکو او قومي مشرانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې په یوې غونډه کې ژمنه ورکړه چې په دې ولایت کې به د رغونې پروژې چارې چټکی کوي. خو د فراه له اوسیدونکو هم غواړي چې د ټاپي پروژه چې د اقتصادي رغونې یا د اقتصادي ودې لپاره یوه مهمه پروژه ده، د دې پروژې په عملي کېدو کې هم له دولت سره همکاري وکړي. د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت پرې راپورټ لري.
ډېر ژر به فراه ولایت د لوی او مهم پروژو د پلي کېدو شاهد وي. دغه موضوع د هیواد ولسمشر په هغه ستره غونډه کې تېره ورځ وکړه چې تر زرو زیاتو کسانو د فراه ولایت په مقام ولایت کې پکې ګډون کړی و. محمد اشرف غنی د هیواد ولسمشر تلیفون په مټ د غونډې ګډونوالو ته ژمنه وکړه چې ډېر ژر به په فراه ولایت کې د بخش آباد د بند، د ایران څخه د برق د واردولو او د انردرې د سړک د رغولو د اسفالت کار پیل شي. دا په خبره دغه پروژې ډېرې مهمې دي او کولای شي د فرای ولس په ژوند کې بدلون راوړي. ولسمشر دې تر څنګ د فرای ولس څخه غوښتنه وکړه چې په هیواد کې دي د ډېرې سترې او مهمې پروژې چې د ګاز د پایپ لاین یا ټاپي پروژه ده ملاتړ وکړي او د هغې امنیت ته دې پام وکړي. لبلی خو د فراه والی محمد آصف ننګ چې په دغه غونډه کې فرای ولس ته خپل یو کدن کاري راپور وړاندې کوي وویل چې تیر کال له ګڼو امنیتي او اقتصادي ستونزو سره تیر کړی و. په نوي کال کې به دغه ستونزې حل شي. د والی په خبره د هیواد ولسمشر او اجرایي رئیس فراه ته خاصه پاملرنه لري نو دی ډاډه دی چې په فراه کې بستر کارونه ترسره شي.
فراه یو خوشبختي ده چې رئیس جمهور او رئیس اجرایه هر ځل پوښتنه کوي، همیشه ډېر زیات تماس نیسي او ډیر خاص اهتمام لري. رئیس صاحب اجرایا به ایران سفر داشت، عظیمی صاحب بجریان هستن، تنظیم ملاقات شده بود، خاص پروژه های فرار و بخشی از روابط با به اصطلاح بندر عباس و ایران و جهان عربی در خور توجهشان.
دلم رئیس دلش دیواد ولسمشر په یوې ټلیفوني اړیکه کې فرای ولس ته د رغنیز پروژو د عمل کېدو ډاډ ورکوي. د بخش آباد د بند رغول او همداشان د ټاپي پروژه چې یو برخه د فرا ولایت څخه تیریږي دوی هغه سترې پروژې دي چې کولی شي د فراهی ولس پر ژوند مثبته اغیزه وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دونه می بجی دی او د خبرونه دوهمه نیمه ته ورسیدو وړاندې دوه اونیس پروګرامونه درته خبرو. د اساسي او بشري حقوقو او د غراز د مخکخو خزو د پروګرام د لړۍ یو نوې برخه. خو اوس فرشته جلال زی سټډیو ته راغلی د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه به وړاندې کړي.
د افغانستان حکومت نن له خلکو او له مدني ټولنې غوښتنه وکړه چې له اداري فساد سره په مبارزه کې همکاري ورسره وکړي. اجرائیه رئیس عبدالله ومنله چې اداري فساد ستخو ټینګار وکړ چې حکومت د اداري فساد پر ضد مبارزه ته متحد دی. دا په داسې حال کې ده چې د شفافیت نړیوال سازمان ترانسپیرنټي انټرنیشنل په خپل کلنی رپورټ کې ویلي چې افغانستان، ترکمنستان او ازبکستان د جنوبي او مرکزي آسیا هغه هیوادونه دي چې اداري فساد په بې ساري ډول زیات دی. د ملګرو ملتونو سازمان سږ کال افغانستان سره د بشري مرستو په خاطر د 3.3 میلیون ډالر غوښتنه کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ مسؤول او د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله نن دا خبر اعلان کړ او ویل چې دغه پیسې به له هغو کسانو سره د مرستې لپاره مصرف شي چې ابتدایي خوراکي مواد او خیمو او دوا ته اړتیا لري. ناروې د هغو کډوالو او پناهغښتونکو د بیرته ستنولو په اړه له مسکو سره مذاکرې کوي چې په روسیه کې د استوګنې اجازه لري خو د هیواد ته ورغلي دي. د ایران ولسمشر حسن روحاني نن ایتالیا ته د سفر په ورستیو شیبو کې د یو فرانسې په لور به وخوځیږي. دا په تیرو دوو لسیزو کې اول وار دی چې د ایران د حکومت مشر اروپا ته رسمي سفر کوي. او د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ وایي تروریزم، جګړو او د ډلهییزو مهاجرتونو په 2015 میلادي کال کې د نړۍ په زیاتو هیوادونو کې د بشري حقوقو وضعیت خراب کړی و. په رپورټ کې ویل شوي چې د اسلامي دولت یا داعش تروریستي حملو او مهاجرتونو تیر کال په نړۍ کې اسلاموفوبیا یا د اسلام ضد احساسات او ریسزم یا نژادي تبعیض زیات کړی او حکومتونه یې په وړاندې په سمه مبارزه کې ناکام شوي دي.
او اوس هم پام وکړئ څو اقتصادي خبرونو ته چې نجیبه زمانه وړاندې کوي.
تاسو له ازادي راډیو څخه د نن ورځې اقتصادي خبر ناوړي. د افغانستان د مالیه وزیر لیو شمیر والیانو وغوښتل چې د راتلونکو کال د بودیجې په تطبیق او د عوایدو د راټولولو په برخه کې له دغه وزارت سره همکاري وکړي. د مالیه وزیر اکلیل حکیمی نن په کابل کې په یو غونډه کې چې شاوخوا د لس ولایتونو والیانو په کچه ګډون کړی و وویل چې په ولایتونو کې بودیجه باید په سمه توګه تطبیق او عواید هم په شفاف ډول راټول سي. د دغه وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیم زی ازادي راډیو ته ویل چې په ورته وخت کې د یو شمیر ولایتونو والیانو هم ژمنه وکړه چې د عوایدو د راټولولو او د بودیجې د تطبیق په برخه کې به له دغه وزارت سره پوره همکاري وکړي. د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت چارواکي وایي چې په هیواد کې د برېښنا د تولید د لویو بندونو د جوړولو لپاره 3.1 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري چې نړیواله ټولنه باید په دغه برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي. د دغه وزارت د انرژي د برخې سلاکار حبیب رحمان رحمت مایار ازادي راډیو ته ویل چې د بودیجې نشتون له امله د برېښنا د تولید د لویو بندونو د جوړولو کار ځنډیدلې دی.
مثلا بند باغدره 210 میگاوات انرژي د تولید
کوي. لکه د باغدره بند چې 210 میگاوات انرژي به تولید کړي او سروبی دو بند چې 208 میگاواټ او د کوپچا سفلا بند با 1550 میگاواټ انرژي تولید کړي چې اوس مهال د دې لپاره ځانګړي بودیجه نشته.
شاغلی مایار زیاته کړه چې له دې سره سره د اوبو او برېښنا وزارت هڅه کړې چې د کجکی، سلما او کمال خان بندونو باندې کار پیل کړي. د کونړ د کرنې او مالداری ریاست وایي چې په دغه ولایت کې بزګر د غلو او سبزیجاتو په برخه کې اصلاح شوی تخمونو ته لاسرسی نه لري. د دغه وزارت د کرنې برخې رئیس عبدالغیاث صادقی ازادي راډیو ته ویل چې په کونړ کې بزګر د غلو او سبزیجاتو د محصولاتو د ساتنې لپاره سردخانه او د پروسس لپاره د سکاو ته اړتیا لري. شاغلی صادقی زیاته کړه چې په دغه ولایت کې 6000 هکتاره للمي ځمکه د سند غاړې ته پرته ده چې بزګر یې د زیاتو ستونزو سره مخ کړی دی. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 شپېته افغاني 15 شپېته پوله، یو یورو 4 افغاني 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 9 افغاني، یو سعودي ریال 13 افغاني 15 پوله، د امارات یو درهم 13 افغاني 15 پوله، زر ایراني تومان 19 افغاني او زر پاکستانی کلداری 410 افغاني.
له نجیب زمانه مننه چې د افغانستان څو اقتصادي خبرونه واورول. ازادي راډیو او ری ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 2019 ته پوسربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 15 سپه اوریدلی شي. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د څارنې او ګزمو لړۍ پراخه کړې ده. پاکستان وایي دا ګام د افغانستان له خاورې څخه د وسله والو د اوښتو د مخنیوي په هدف پورته کیږي، خو افغان حکومت د پاکستان دا ادعا چې وسله وال د افغانستان له خاورې پاکستان ته اوړي په کلکه ردوي. رضوان مراد تفصیل وړاندې کوي.
د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت یو چارواکي ویلي په پېښور کې پر یو خونځي او بیا 13 په 400 کې پر باچا خان پوهنتون بریدونو ته په پام سره دوی پریکړه کړې ده چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د څارنې او امنیتي تدابیر زیات کړي. دغه چارواکي چې نومې نه د ذکر شوی پاکستانی اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې ته ویلي وسلوال په اسانۍ سره د افغانستان له خاورې پاکستان ته وړي او د ده په خبره تروریستي بریدونه کوي. پاکستانی چارواکي وایي د نویو تدابیرو په لړ کې لا دمخه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د ګزمو لړۍ پراخه شوې ده او د مشکوکو کسانو د تلاشۍ او څارنې چارې هم ګړندې شوې دي. د پاکستان پوځ پر باچا خان پوهنتون له برید وروسته تور پورې کړ چې دا برید د افغانستان په خاوره کې پلان شوی و، خو د افغانستان حکومت دا تور رد کړ او ټینګار کوي چې د افغانستان خاوره د هیڅ ګاونډي پر ضد نه کارول کیږي. د کورنیو چارو د وزارت وایي صدیق صدیقي په دې اړه وویل
دا خبره په کلک راداوم چې په افغانستان کې د ترخنري مراکز یا نور هیوادونه تهدید شي، دا موږ کلک راداو. اما دا نړۍ ته معلوم دی، پاکستانیانو ته هم معلوم دی د ترخنري ګروپونو سرچینې د دوی اصلي ځایونه چیرې دي. نو زموږ هیله ده چې هر هیواد خاصتا پاکستانیان هم لکه افغانان غوندې د ترورستانو سره مبارزه وکړي.
پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د څه پاسه 4500 کیلومترو په ساحه کې موانع هم جوړ کړي چې د افرادو او وسایطو د اوښتو مخه نیسي. پاکستان له افغانستان سره 2400 کیلومتره اوږده پوله لري او دواړه هیوادونه په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو په منځګړتوب د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د وسلوالو د فعالیت د مخنیوي لپاره په ګډه کار هم کوي. په یو بل تحول کې بیا د متحده ایالاتو ولسمشر پر روانه اونۍ کې یو ځل بیا پر پاکستان غږ وکړ چې د سخت دریځو وسلوالو ډلو پر ضد جدي ګامونه پورته کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د برېښنا شرکت مسولین وایي ډېر ژر به په بغلان کې د برېښنا هغه پایه جوړ کړي چې په جګړه کې د ماین په چاودنه کې تخریب شوی. د برېښنا شرکت ویان وحیدالله توحیدی ازادي راډیو ته وویل چې د برېښنا د دغه پایې له تخریب سره د کابل ښار د بیلابیلو برخو اوسیدونکو په څو ساعتونو وقفه یې پر شویو کې د ازبکستان له وارداتي برېښنا څخه محروم شوی دي. نجیب زمان د موضوع په اړه له ښاغلي توحیدی سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې ده چې کله به دغه پایه جوړیږي او بشپړ برېښنا کابل ته رسیږي.
د ازبکستان څخه د واردېدونکې برېښنا مټې د مخالفینو لخوا د ماین په وسیله والوزول شو چې دا 280 میګاواټه برېښنایي کابل ته را انتقالول. د ساحه د شپې زموږ فني کارمندان او د هوایی لاین کارمندان هم د مزار څخه هم د بغلان څخه او د کابل څخه ځان یو ته رسولي دي او موږ کوشش کول چې هغه وګورو، خو امنیتي قواوو او جنگ ته اجازه نه ورکول تر څو هغه صحیح ته دننه شي او په هغه حالت کې دا ورغوي. د دې تر څنګ موږ د شورای امنیت سره وغږېدو او همدارنګه د محلي امنیتي قواو سره، هغوی موږ ول تر سهاره پورې موږ تاسو ته ساحه امن کوو او یا تصفیه کوو، تاسو به صحیح ته لاړ شئ او خپل دا پای به ورغوئ. خو سهار چې ما معلومات واخیستل بیا هم د امنیتي مسؤولینو لخوا اجازه ور نکړل شو تر څو صحیح تلش کم موږ ته اجازه راکړ شي. کدا یو پای تخریب وي دا به شپږونه تر اتو نهایت لستاتو پورې به دا پای ور کول شي او موږ به د کابل برېښنا بیرته مکمل تامین کړو.
دغه پای چې قطع شوی د خراب شوی د په دغه جریان کې تاسو برېښنا څنګه تنظیموي او څومره پرچوي به زیات سي د برېښنا په توزیع کې؟
تقریبا موږ د تنظیم لپاره 80 میګاوات د تاجکستان څخه برېښنا وځي، 15 میګاوات حدودا د ترخیلو حرارتي یا ډیزلي برېښنا مو چالانه کړی، او همدارنګه حدود غتیه میګاوت د نقلو برېښنا ده بعد تقسیم په شکل تر سوچ دغه فایره غول کیږي وطنوال باندې ویل شل شي او همدارنګه خاص مدد د وطنوال نه تر سوچ د ستر تنویر لپاره استفاده وکي تر سو موږ وکولای شو برېښنا ټول وطنوال ته په سمه توګه ورسو.
تاسو غوښتنه د جګړې لشکیل خو او څخه څه ده چې داسې عمل منفیات ځایونه یا د عمل منفیا تاسیسات چې څه ډول عمل کرد وکي
برېښنا د ژوند ته رڼا راولي او دا د ژوند رڼا راوستل مخالف او موافق نه پیژني. دا یو خدماتي شرکت دی، دا هر چا چې افغان ژوند کوي هغه ته موږ رڼا ورکوو. نو د دغه لپاره که هر څوک ځان افغان بولي د افغانستان د ملي منافع او ته ژمنتیا لري، نو دوی که په هر برخه کې ښکیل دي نو باید دغه اړخ ته احترام وکړي.
یو بل پوښتنه هم لرو. توحیدی صاحب، څه موده مخکې دغه راپورونه و چې هغه لوړ پوړي چارواکي یا هغه ادارې چې برېښنا مصرف کړې ده او تاسو ته پیسې نه دي تادیه کړي، دغو په مقابل کې تاسو ویل چې برېښنا به پر قطع کې اقدامات مو کم ځای ته رسیدل دي دغه مسلې
په اړه چې وی دي ډېر هغه کسان چې پیسې نه تحویلول هغه قسط راغلي یا هم خپل پیسې تحویل کړي دي او هغه کسان چې خپل برېښنا نه دي تحویل کړي هغه سرنوالي ته معرفي شوي دي او دغه لړۍ دوام لري.
د افغانستان برېښنا شرکت ویاند وحید الله توحیدی و.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
عبدالغنی له هلمند لیکي فساد اول له وزیر بیا له والی او دریم هم له ولسوال څخه پیلېږي. عبدالوسی هلمندوال بیا له هلمند څخه په سمس کې لیکلي دي چې فساد به تر هغه ورک نشي چې په دولت کې هغه خلک وجود ولري چې د پیسو او واسطو پر مټ ګمارل کیږي. دغه راز صدیقی له زابل ولایت د شاجوی له ولسوالۍ څخه لیکلي چې په افغانستان کې د فساد تر ټولو غټ لامل د حکومت لخوا د قانون نه پلي کول دي. دا د افغان بی سیم 813 شمیرې له لارې ستاسو استول شوي څو پیغامونه د فساد په اړه. البته پیغامونه زخ زیات دي، موږ هرومرو دغه پیغامونه په نورو خپرونو کې درته خپرو. ډیرو اوریدونکو د شفافیت د نړیوال سازمان د 2015 کال د راپور په اړه په افغانستان کې د فساد په اړه خپل نظر څرګند کړی و. د سازمان په خپل کلني راپور کې ویلي دي چې د نړۍ په 118 هیوادونو کې افغانستان له آخره بیا دریم هیواد چې پکې فساد ډیر عام دی. افغانستان له سومالیا او شمالي کوریا وروسته خپل ځای بیا هم په دې برخه کې ساتلی دی. په همدې سره د خبرونه نور په دې خبرونه کې مطالب او راپورونه نه لرو، خو د ازادي راډیو د اونیزو لړیو 29 برخې خبرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې د اساسي او بشري حقونو اونیز پروګرام واوري، پام وکړئ د مخکښو ښځو یوې نوې لړۍ ته.
مخکښې ښځې
خپل د اسرابات کونړ ولایت د مرکز سیدین کې ما عمل ته تورل شوی ما تعلیم می الان دلته تر سره کله د چارل سنسن د اجتماعات د څنګه خلاص شي
چې کله په مکتب کې داخل شي هغه شپې ورځ درې دی کې څومره ستونزې مګاللی څوم سنف پورې مکتب ویلې بیا په منځ کې وقفه راغلی نه راغلی
وقفه ولې نه راغلی کله چې شپږم سن کې ما چې ورې کړم بیا په اتم سن کې واده شوم دا هغې نه وروسته زما په مکتب کې وقفه راغله یعنی ډېر وروسته ما بیا په مکتب کې ځان واچوه زه د دولسم نه خلاصه شوم د دولسم نه حتی درې کاله یا څلور کاله مخکې د معلمین د اجتماعاتو ته څنګه نه خلاصه شوم.
تاسو خو به چې کله مکتب نه راغلی چې د پلار کور کروئ تاسو ته به مور ډوډۍ تیاروله هغه به درکوله، خو کله چې تاسو خو د خاوند کور ته لاړئ دلته واستاسو نو ډوډۍ ورڅ غوښتل کې دل دلته
څومره دا خپلار کور کې مسولیت د چا په غاړه نه یم په خپل اختیار کې کلوخی وینځر کوړی واخ کده کډوډۍ په خکلې ایجارو والا مګر د خسر کور ته چې کله یو نجونه واده شي کاغه وړی کاغه ځوانه کاغه ور ډیره وړی هم هغه یو مسولیت هغه ته په غاړه کیږي د کور کارونه ورته په غاړه کیږي د خاون پالل ورته په غاړه کیږي هغه ته بچی په غاړه کیږي یعنی اول زه د خپل تکلیفونو سره ډېره زیاته مخامخ وم کله چې زه واده شوم په مکتب کې ما ډېرې ستونزې ګاللې دي مونږ چې واړو د یو تد لاندې ناست وو مونږ بلته درس ویو هلته نه میز وه نه چوکۍ وه نه بل شی وي چې هم نه و نه قلم او کتابچه وه چې مونږ له به دولت به مونږ څه کومک کړی وی او را کړی بی و مونږ له به پلارر شي په پیسو اخیستو او مونږ به خپل تدریس سرته رسوو
مکتب کې داخلېدو په وخت کې پلارنۍ خو دې کوم مخالفت نه دی کړی
نه هغې وخت کې زه ډېره زیاته خوشحاله وم زه په خپل شوق سره د خپلو ملګرو د انسیمپیانو سره به زه مکتب ته تلم حتی دلته چې دیزینه مونږ تبدیل شو ننګرهار ته لاړو په لایي لیسه کې دوه کاله تدریس ما هلته وکړو مګر بېرته چې زه راغلم زه د اتم سنت نه واده شوم کاله زما یوه ماشومه لور پیدا شوله یعنې د هغې ستونزو سره زه مخامخ شوم زه چې به کله مکتب له لاړم بېرته چې به راغلم من به ماته د کور کارونه په غاړه وم به ماته د ماشوم پالل په غاړه وم زه به دونه نه پوهېدم چې ماشوم څنګه وپالم او څنګه ډوډۍ پخې کړم او څنګه د کور نور کار سرته ورسوم ځکه زما اسخر دیقان سړی و ډېر دروند کارونه مونږ ته مسولیتونه ډېر را په غاړه نو ما ډېرې ستونزې ګاللې ډېرې سختې او تکلیفونه مې ګاللې
بیا څنګه بریالی شو چې بېرته په مکتب کې ځان داخل کړي
بیا د هغې نه وروسته د نارنګ سن کې دولسم سن کې ما مسامي امتحان ورکړو زه بیا هغې سره مکتب ته بتلم راتلم امتحان چې مې کله ورکړو د دولسم سن نه خلاصه شوم
بیا چې فارغه شو بیا وظیفه دې واخیسته که بیا هم په کور کې
بیا چې فارغه شوم بیا استاده شوم معلم او سویډن موسسې سره معلم او هغې سره مې کار کوه هغې نه بیا فاطمې لیسې کې معلمه شوم شپاړس کاله معلمي مې وکړه څلور کاله مې سیتامه کې کار وکړو ار موسی سم کار وکړو ودان افغانستان سم کار وکړو دا غي نرسته د معلمای په دوره کې به زه ولایتي شورا ته ودرېدم چې به
ولایتي شورا ته مست راځو خو د سی ولکې چې تاسو د طالبانو په دوره کې هم وظیفه درلودله
او وظیفه هم درلودله د طالبانو
کوم ځکه و څنګه څه مشکلات سره ته مخامخ شو کنه
سانته له کوي کنه مکتبونه تړل شي یو کور او هغه کور چې و هغه منګه نیولې و نو هغه کور کې به زمونږ شاګردان راتله تدریس به کوو به ته به اتلل او مونږ او ټول بچو لاته بجې و راتلو یو بجې ونی ما بجې به مونږ خپل کورونه راتلو خو هغه کې مې یو وخت کې طالبان را لمن ته دروازه و تړل و چې مکتب به تړه یو ځای خپل کورونه لاته ست به یې تم نه و خپل کور ته بجې
اوس راځو ستاسو د ولایتي شورا ته انتخاب یا ځان دې نومان ک چا تشویق کړي کنه خپل د زړو چې باید زه وکیل او سما زه د خلکو خدمت او کوم اوس پور په مالمه کې خدمت کړو د ژوند په نورو برخو کې خو زه غواړم چې یو وکیل شم خپلم شوقو کنه
نه خپلم د خزو چارو رئیس نسیم سعادت دا ما په سره علی و بل او استاد واغی او استادان ما په سره د فاطمې د لیسیر علی و چې دا سی یو پوسټ یو خزو ته انتخابي او خزو به د خزو د پاره کار کوي نارینه به د نارینه او د پاره کار کوي د ولس نمائندګي د په غاړه اخیستل کیږي او زه بیا غی ته ودرېدلم بریالی شوم
کله چې تاسو کاندید وئ د چا د خوانه ګواخ شوه د کورنۍ د خوانه یا د نورو کاندیدانو د خوانه
د ټلیفوني ګواخونه بم کېدل حتی چې انتخابي مکتوب هم را پسی راغې شبنامې هم را ته ولیدلې خو سر دا غی نه زه ودرېدم
یعنی انتخابات ته وګټل وکیل شو
وکیل شو
به دویم دور د پاره به هم تاسو وکیلانه وي
به هم وکیلانه مګه
دویم دور کې څومره مشکلات سره مخ وي
اوله دوره کې مګه مشکلات سره دونه مخ نه لکه په دویمه دوره کې چې مګه مشکلات سره مخ اوله دا و چې ما مخ کې دا 15 پیسه د خزي وي دا غینه د خزي پیسې دی راکه مشل شل پیسه د تر اولې دل کله چې مګه کامیاب شو خو مګه سره د نارینه او د خانه خبر خور نه کیږي
یعنی اوله دوره کې په برخو کې
ده او په دې دوه مدوره کې موږ لیس حق نه راکو موږ ته به ویل کېده چې ارڅ مانو خو د خزو بعد معاشین نه مانو موږ به هیڅ خپل خبره نشه جګول خپل کې میټه کې بمکار نشه کوله یعنی زه به ارزه کې ما ویل دي زمان عسكر واخیستل شو درې کال زما د عسكر واشه وخړل شو عسكر یې نه واخیستل دوه لس ورځې غیر حاضر شو ما زمان یې ماش کټ کو وی ته یو خزه د خزه په ځای کې نه وی ځان ته خزه وی و راغلی دلته ناسی و خزه به یې میړه به دې مړ کم ځامن به دې مړ کم تا به وتختم سر به د نغوت کم الاله به دې کم ډیر غواخونه سره زه مخ شویم
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه اوریدو ته مو ز سید کمال شریف هر کله کوم تاسو د خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلای شي قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د برابرۍ د اصل په اړه بحث کوو د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک میسون د کابل د سیمیز دفتر د تعلیمي څنګ مرستيال سید داوود زیوري دی زیوري صاحب شرغلاست
بسم الله الرحمن الرحیم نحمده و نصلی علی رسوله الکریم ازادی رادیو اوریدونکو السلام علیکم
زیوري صاحب دا چې د برابرۍ اصل د بشري حقوقو یو له مهمو اصلونو څخه دی دا اصل اصلا څه معنا او مفهوم لري
دا بشري حقوقو سو اصلونه لري چې یو اصلي د برابرۍ اصل ده برابرۍ اصل په دې معنا دی چې ټول انسانان چې خدای پیدا کړي د یوې مور نه او د یوې پلار نه پیدا کیږي او پیدایښت یې یو شان دی بیا خپل خداوند تعالی په قران عظیم شان کې ویلی چې ما انسانانو ته شرافت ورکړه او بل ځای کې به وایي چې انسانانو ته ټول انسانان ټول کرامت لري د کرامت د دوی کرامت باید چې رعایت شي او دریم دا چې بشری حقونه چې د هغه حقونو ته وایي چې ټول انسانانو ته تعلق لري که نارینه دی که ښځه دی که ماشوم دی که ولا دی که ځوانه دی ټول انسانان دي او د بشری حقونو مستحق دی او دا بشری حقونه چې دی دا کم زیات کیږي نه یو شان دی ټول ته یو شان حق ورکړل شوی دی او حق ورکوي په دې اساس دا د برابرۍ اصل یو عمده اصل دی چې د بشري حقونو ټول انسانانو ته یو شان دی یو برابر دی چې باید دا رعایت شي او د دولتونه د همدې لپاره منځته راغلی ده چې د بشري حقونو نه حمایت وکړي او د بشري حقونه ټولو وګړو ته باید چې تأمین وکړي
ډیره مننه د افغانستان په قوانینو کې د برابرۍ اصل څومره قانوني تضمین لري
دا هیوادونو کې چې قانون جوړیږي دا قانون د ټول ملت لپاره دی دا د ټول وګړو د رفاه او امنیت په خاطر جوړیږي او قانون چې دی دا استثناء نه مانی قانون چې دی توپیر نه مانی قانون چې دی تبعیض نه مانی پرته له دوی نه قانون جوړیږي هغه څوک چې قانون جوړی دا ټول شیان په نظر کې نیسي چې ټول وکیلی باید د دین استفاده وکړي او د هیواد د وکیلی وګړي د پاره دا اسانتیا او بسیا راولي دا برابرۍ حق چې دی په ټول قوانینو کې راغلی دی اساسي قانون کې راغلی دی په اساسي قانون کې 22مه ماده دا سیدا چې د افغانانو په منځ کې تبعیض نشته ټول افغانان سره ورونه دي ټول افغانان سره خويندې ورونه دي او ټول برابر حق لري دا بشري حقونه برابر دي دا د 22مه ماده د قانون اساسي ده په ټول قانون کې چې افغانستان کې اوس نافذ دي او عملی کیږي هر چاته بیل بیل قانوني جوړيږي ټول وګړي د امنغه یو قانون چې د پار کار کې د پار ارسه چې ده دا باید چې رعایت وکړي او دا قانون ورته ور باندې یو شان باید عملی شي دا د دولتي ادارو کې چې ده ټول کارونه د قانون لمخینه مختزی هغه څوک چې وغواړي خپل ځانه یو شی نوی جوړ کړي هغه بې قانوني دی، او ولې په قانون کې هیڅ توپیر نشته، ټول وګړي ته، ټول انسانانو ته، ټول وطنوالو ته یو شان قانون دی او یو قانون دی، باید ټول باندې یو شان تطبیق شي. خو متاسفانه لکه مشکلات لرو مونږ په دې سکه.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه پنځه چپا.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست، تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوښیاست. د ورستي پښتني پټوګه د برابرۍ اصل په افغانستان کې څومره په عمل کې تثبیت شوی دی، یعنی څومره عملي شوی دی؟
مونږ چې تحقیق کړی دا، مونږ چې ګورو، مونږ چې خلکو سره په ارتباط کې یو، دا د برابرۍ اصل لږ تطبیق کیږي په عمل کې. غونډې هغه مره چې قانون وایي هغه نه تطبیقیږي، پدې چې دلته سلیقایي اجراءات کیږي، ځینې ځای کې سلیقایي اجراءات کیږي. سلیقایي اجراءات په دې معنی ده چې هر څوک هر څه چې وغواړي هماغه عملي کوي. دا د برابرې حق خرابوي کنه. مثال درته درکوم چې که وغواړي چې یو اداره کې مقرر شي، کار کې، کار ته مقرر شي، قانون دا شی په ژوته قانون کې راغلی ده چې څنګه باید مقرر شي، باید اسناد ولري، باید د هغه مسلک په هغه مسلک کې معلومات ولري، سابقه ولري، د دین امتحان واخیستل شي. دا دومره معیارونه قانون کې راغلی ده چې باید څنګه یو کس کار کې مقرر شي. خو متاسفانه دلته چې ګورو هغه معیارونه چې قانون وضع کړی ده هغه لږ په نظر کې نیول کیږي، او سلیقایي برخوردونه کیږي چې که څوک واسطه لري، شناخت لري، کوم بل ذریعه او شی لري هغه کار ته ګمارل کیږي، او هغه څوک چې څوک نه پیژني، واسطه او ذریعه نه لري، هغه بیچاره وروسته پاتې کیږي. له دې نه معلومیږي چې په عمل کې په افغانستان کې متاسفانه د حق باندې، د برابرۍ اصل باندې چندان توجه نه کوي. باید چې په دې حق له دا دولت مردان توجه وکړي چې قانون یو شان ټول باندې یو شان تطبیق شي، او د افغانستان په هر ځای کې باید قانون صلاحیت ولري، قانون حکومت وکړي، او هر حکم چې کوي باید قانون وکړي، نه دا اشخاص، نه افراد. دا اشخاص افراد چې حکم وکړي د هغوی حکم په ځای کېږي، اگر که هغه د قانون سره سمون نه لري دا د قانون سرغلونه ده، او دا کار خرابوي. هر کار چی بی قانونی مانځته راځي، او د وګړو حقونه تلف کیږي.
قدر مون اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې وې داسې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. په کلامو ملسه
چم خوگیگی یوازی زنیم چه نم خوگیگی یوازی زنیم چی زڑم دیر یا کم خوگیگی داستا پتلو منی چی کوراو کلچم خوگیگی یوازی زنیم چی